پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو سټوډیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې خبرونه د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا په پنجشنبه په کابل کې د علماو سره غونډه جوړوي چې پکې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هېواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمېر به تر 3000 پورې ورسیږي. دغه ستره غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. توماس ویسټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپنا، د اوبو، د تصفیو پر کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له طریقه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیونو ته ډالرو ته رسیږي. د راپورونو له مخې طالبان د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یوه مدرسه جوړوي. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچانس کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرسلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونه نور تر اوسه تري تم دي. زلینسکي وویل روسیه غواړي هر څومره چې کولی شي خلک ووژني. نوموړي د غراز پرون له ملګرو ملتو وغوښتل چې ځانګړی پلاوی دی د پیښې ځای ته واستوي یا د پخپله د ملګرو ملتونو سرمنشي ورشي تر څو هغه ځای وګوري چې پرې توغندی لګېدلی و. زلینسکي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې بیړنۍ غونډې ته وکړه چې د روسیې له دغه توغندوي برید وروسته د کیف په غوښتنه رابلل شوې وه. ترکیه منلی ده چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غلیټوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دو هیوادونو په ناتو کې د غلیټوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیې مخالفت کوو. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې ده او د سویډن صدر اعظم ماګدالینا اندرسن پرون په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. ازادي راډیو او رایي د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت په معنا نه ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري،
تمی مرات مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده. او بل خبر دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو سره غونډه جوړه کړي. تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې تیر مازدیګر عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د باج اخیستو مسله راپورته کړه.
د فقیر آباد د تانې د حدودو نه نجیب نمې یوې کاروباري د کارینونو لس دولس ورځې شوي دي چې هغه غوا شوی. اولی ورته وی چې لس لاکه ډالر برا کوي، بیګا ماته اطلاع رااله.
دا به هم واوري چې د نورستان تودو چینو ته د خلکو ورتګ او پکې لامبل ساړه شوي دي.
اول چې نه ووځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه ننوتم، ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول توکېدلی، خو داسې نه ده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د ملاتړ له طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته وغواړي، خو طالبانو د دوی مخنیول ده. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دوی اوسنۍ حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ هم ورسره دی. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د اوسنۍ رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنۍ رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انا لینا بایربورګ چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرنس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
تمی مرات مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسی پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبر دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خو د طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلی لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربرګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او ترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځنګړې توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سره ټکول ویدلې، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انا لینا بایربرګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریس خپلولو هیله کړې. که څام د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ له لسو میاشتو واوخته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
و امرل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د ملاتړ له طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دی. لبل خو د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري، خو له نړیوالو سره هم تعامل غواړي. د غرض د طالبانو حکومت په پام کې لري چې سبا په کابل کې د عالمانو یو لویه غونډه جوړ کړي، که څه هم تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې دا به یوه تر یوه حده مشورتي غونډه وي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
له څو ورځو ځان وروسته بالاخره د طالبانو حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې ملي راډیو ټلویزیون سره یې مرکه کوله ویل سبا پنجشنبه به د غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخاور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ لري ګډون به وکړي. خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او هغوی په دې غونډه کې د هغوی په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. که څه هم تر دې دمه د ښځو فعالینو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې هی دربار ویلی و چې له خزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د خزو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدی هم طالبان د بشري حقونو په نقص تورن کړي او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې د طالبانو جرګه به په هیڅ صورت مشروعیت ونه لري. وړاندې له دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې ناستې لپاره یې په بشپړ ډول امنیتی تدابیر نیولی دي. ولی نوری صاحب؟
بلې، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و مورید چې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې سبا به په کابل کې د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې د عالمانو یوه لویه غونډه جوړه کړي. دې غونډې ته هم د افغانستان له مختلفو سیمو شاوخوا 3000 کسان ور بلل شوي. تر اوسه پورې اجنډا ګونګه ده، خو طالبانو چارواکو ویلي چې د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو به په دې غونډه کې بحث وشي. تاسو څه فکر کوئ؟ اجنډا تر اوسه نه ده معلومه، خو وای چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او نور مسایل په دې غونډه کې څېړل کیږي. که په دې اړه مو غوښتي وي کولای شئ چې نظر را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې راته خپل نظر پرې ښودلی شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه او وزي اوریدلی شي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند غړو په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د انجزي اخیستو مسله راپورته کړه او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې په پېښور کې یو شمېر سوداګر تښتول کیږي او له هغوی څخه هم پیسې اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا ایسمده که تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او د اغوینه د قلنګ اغیستلو مسله راپورته کړه. هغه د ایسمده غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو سو میاشتو کې اووه شتمن افغان سوداګر د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخ شوي دي.
د فقیر آباد د تانې د حدودو نه نجیب نمی یوې کاروباري دی، د کالینونو لس دولس رد شوي دي چې هغه غوا شوی دی. اولی ورتوی چې لس لاکه ڈالر برا کوئی بیگا ما ته اطلاع را لا چې په 2 کروڑ روپے ورته خبر رس 2 کی روانه دا. آیا دا کوم لو بدل تر روانه دا؟ او بیا روانه چا سره دا؟ روانه پختنو سره دا، روانه افغانانو سره دا. افغانان غریبانان د مجبورای نه راغلی دي چې دا پنځم شپږم کیس ته هغه دور دباو کړی دي چې هغه غریبانان راتلیم نشي او د چا په مړوان دي سټیټمنټ نشي ورکولی.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې حکومت دې د دې پیښو د پلټنو او د ککړ کسانو د موندلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي. هغه تور پورې کړو چې د افغان سوداګرو لخوا هغه ته د را رسیدلي شکایتونو تر مخه په دا ډول پیښو کې د صوبې پولیس او استخباراتي ادارې هم لاس لري.
ګاډې راځي، لیک پر سرکار لګېدلې دی، وردا سرکاري دي او ته وایي راخیجا او بیا ورته پاغه ځای وایي چې ګزان لبر ډاری خبره کولې چې موږ مجبور یو. زما د خاورې د ترکای په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه بدامنی ده او په دې بدامنی کې برخدار دي د وردای خلک، برخدار دي سرکاري خلک، برخدار دي د اختیار خلک، برخدار دي. جناب سپیکر، دا گزارش د حکومت نه چې هغه به ضرور پاسي، د دې لپاره به تحقیقاتي کمیټي جوړوي، د دې خلاف به اکشن لري.
په جواب کې د مهنت کشو د محکمې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د هغوی حکومت به د افغان سوداګرو د زورلو او د هغوی نه د قلنګ اخیستلو د راپورونو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر نه راپور طلب کړي او هغه وویل چې حکومت به د دې مسلې جاج اخلي.
اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے،
کسوک تختولی کیگی یا ورلا دڑک ورکولی کیگی نو مخنیوی کولی د حکومت ذمہواری ده. چې کوم د شپږو پخوانی پیښو ذکر د وکړو، د هغې به هم مونږ جاج اخلو او اوس چې د نجیب کیس دی نو د دې به هم مونږ جاج اخلو. زه دوی ته باور ورکوم چې د پولیسو د مشرتابه نه به د دې راپور غواړو او کوم خلک چې په دا ډول کاروایانو کې ککړ دي دا وی په ځد به ضرور کاروایی کوو.
کی آی جی صاحب سے ہم دی رپورٹ مانگیں گے جو کلپریٹس ہیں جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا.
صوبائی وزیر شوکت یوسف زی زیادہ کړه چې د تیرو کلونو په نسبت اوس مهال امنیتی حالات ډیر ښه شوی دي او د سوداګرونو د قلنګ اغیستلو په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
له پیښوره از موږ د مشال رادیو همکار غلام غوث چې په پښتونخوا ملي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او لاغوی څخه د جزیې اخیستو د مسلې په باب راپور راکو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتوري پر مهال ودانه شوې تاریخي قدامت تقریبا څه کم 2500 کالو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربارو. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې دی مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخواني تحریک د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي. او اوس هم تاسو رابولو اقتصادي خبرونه ته.
په ننګرهار کې د فابریکو څښتنان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک ځمکه په لوړه بیه دوی ته ورکول کیږي. د ننګرهار د صنایعو او قانونو خونې مشر تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د سلو فابریکو څښتنانو د سه شنبه په ماسپښین د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د شیخ مصری صنعتي پارک کې د ځمکو لپاره ټاکل شوې بیه باید ټیټې شي. ښاغلی شګیوال وایي په تېر جمهوري حکومت کې پریکړه شوې وه چې د دې صنعتي پارک د یو جرب ځمکې بیه به 100,000 افغانۍ وي، خو اوس له دې بیه سره شاوخوا 1,500 ډالر د زیربنا د مصارفو په نوم غوښتل کیږي چې سوداګر یې د ورکولو وس نه لري. د شګیوال په خبره په ناسته کې پریکړه وشوه چې یوه کمیټه به ټاکل کیږي چې د شیخ مصری صنعتي پارک د ځمکو بیه په دقیق ډول معلومي او وټاکي. د ننګرهار د صنایع او قانونو خونې مشر وایي په دې ناسته کې د شیخ مصری صنعتي پارک د برېښنا د نشتوالي او لوړو مالیاتو ستونزه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره شریکه کړه. د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي د تیرو کلونو په پرتله د غالیو صادرات 40% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نورینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د غالیو د سږ کال صادراتو په اړه ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې تیر کال 1,500,000 ډالر صادرات درلودل. نوموړي زیاته کړه چې پخوا به یوازې د افغانستان په شمال کې غالۍ اوبدل کېدې، خو اوس په نورو ولایتونو کې هم غالۍ اوبدل کیږي. نوري وایي د وزګارتیا وچکالۍ له امله ډیرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده. هغه زیاتوي د افغانستان غالۍ تر ډیره پاکستان ته او د پاکستان له لارې نورو اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر و 80 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 9 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلدار 104 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي د غراز به وړاندې په خبرونه کې د نورستان د تودو چینو یا د مدني اوبو د ګرمو چینو له برخلیک خبر شي چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو د درد یا روماتیزم د درمنې لپاره هلته ورتلل.
له خبرونو ور اخوا
مخله د چي د نورستان انتو دوچنو په اړه راپور واخلو. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي احمد تکل ته بغوښ شو.
د برتانیا چاپ ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د زلزلې په اړه یو مطلب خبر کړی. رسپانې د یو کلن ماشوم سعید الله عکس خبر کړی چې لخپلې مخپټې مور سره د روختون پر کټ پروت دی. د چنګاښ د لومړۍ نیټې په سهار د افغانستان په ختیځ کې یوې سختې زلزلې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو ګیانې او برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې لزر زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ټایمز د راپور لمخه سعید الله په زلزله کې ټپي شوی او پښتې ماتې شوې دي. ورځپاڼه د دې ماشوم د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې وایي د سعید الله ژغورنه یو معجزه وه. د ټایمز د مطلب عنوان هم دا دی چې په افغانستان کې د زلزلې په ګډوډۍ کې د ډیرو لږو کسانو د ژغورل کېدو معجزه پیښیږي. په مطلب کې راغلی دی چې د سعید الله پلار هم مخکې تر دې چې خپل زوی وژغوري تر خاورو لاندې و، خو وروسته یې د کور د کنډوالو په خاورو کې په لاسونو د زوی لاټه پیل کړه. ورځپاڼې د سعید الله د انۍ خبرې راخیستې دي چې وایي نوموړی دوه ساعته تر خاورو لاندې و او چې پلار یې راویسته نو بې سده و. هغې ټایمز ته ویلي دي چې دوی فکر کاوه ماشوم یې مړ شوی دی. ټایمز لیکي چې سعید الله خو وژغورل شو، خو د هغه هیواد لپاره چې لا د مخه له بحران سره مخامخ دی، دا مصیبت چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل ډیر لوی دی. ډیپلومات خبرونې په یو مطلب کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه کړې. خبرونه لیکي که څه هم په افغانستان کې دننه وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو وضعیت ته هم باید پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې دوه هیوادونو کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر 21 لک دی، خو د هغو افغانانو شمیر چې اسناد نه لري 4 میلیونو ته رسیږي. د خبرونې په وینا دا شمیر د ناروې له ټول نفوس څخه هم زیات دی. ډیپلومات پښتنه کوي آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې کافي اقدامات کوي؟ او لاندې لیکي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې مثبتې پالیسۍ جوړې کړې دي. خبرونه د ایران په ښوونځیو کې هم د راجستر شویو او هم د غیر قانوني افغان کډوالو د ماشومانو منل د مثال په توګه یادوي. په پاکستان کې هم افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي. خبرونه د مطلب پورسته برخه کې خپل سپارښتنې کتر کړې دي او لیکي چې نړیواله ټولنه له هر څه مخکې باید د کوربه هیوادونو په ملګرتیا او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ګډ اهداف وټاکي او واضح اقدام وکړي. ډیپلومات د نورو سپارښتنو ترڅنګ همدار از غواړي چې په دواړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فضا پراخه شي. خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه باید ډاډمنه او په خپل خوښه وي او له راستنېدونکو سره باید مرستې وشي.
د نورستان د تودو چینو یا د معدني اوبو د ګرمو چینو بازار هم سول شوی دی. یو وخت دې چینو ته هغه کسان چې د هډوکو درد درلود یا روماتیزم درلود د درملنې لپاره ورتلل، خو اوس ویل کېږي چې ډیر خلک دغو چینو ته نه ورځي. و چینه هم د برګ مټان ولسوالۍ توده چینه یا ګرم چشمه ده چې د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتر شمال لور د بدخشان پولی ته څیرمه په د غرونو په منځ کې پرته ده. نور بل خپل سیمه ایز خبریاله واورو.
د نورستان تودی چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک. د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا ګرم چشمی ته پوخا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د غچینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی. یا د چیناد برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 1 کیلومتر لري د دنګو غرونو په منځ او د خړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي. یو ځمکه، یو هوا او یو غر، خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشپیشانونه شتون ولري، او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په 4 میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام مولا نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوش شوه، خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له 2 ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلوده.
اول چې نه نه وزینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه نه وتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ټول کېدلې خداسي نه ده زه خپل نه نوتم تقریبا زنګانه یو لیش پورته هم دغه ځای پورې وګره سیدلې ما طاقت نه کړم بیرته زراواتم.
غلام الله خان زیتوی چې چینی سره تجربه لرون کې سړی او خزې شتون لري چې ورتونکو ناروغانو یا لمباکونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تیرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کېږي.
دننه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپله چې سر هم پټوي دا ټول ځان هم پټوي داسې یو رقم ته رق راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي دریم ځل د پاره بیا داسې نه باسي بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به پریس کې ګرم کالی به اغوندي پنځه ورځې پوری په اسونو باندې وړي په لرګیو تړي وړي هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پښتنه وي خلک وای جوړ شوی
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کېږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد قیصر و غیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحي تاریخي قدامت ته لوی زیان رسول. مون کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په غنو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوزونو په سیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې خپلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
ازادي راډیو اوري او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه چې په خوست پکتیا ځین ولایتو کې زلزلې شوې دي او بیا هم د غمرستې مسحوق کورنۍ ته تبن بوایو چې نیمګړتیاوې پښکې دي او دا کار ته زه تعجب ولرم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ش سړی لقب هم ورکو خو بیا هم د بل حق خرو او تلمو د بل حق تسترګې دي. نو هلمند اسلامي امارات او هغه مسلمان تجاران ابیات کو چې دغه مرستې ورکوي متحق کورنۍ ته ورسیږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته ورونو پندړو ولسوالۍ کې خوشحالي ده امرست سراغلی ولی اغا طولی پا آقا خلقا بند تخصیم شده سر طالب یو سر شپیتو گونه اولو دی خرس لری طولی پا طالبانو دی شپیه یه پتکلی ویستی نور خلق دا غصی پات دی ولی خوانان دی ولی پرونی و نفر وین وی که دی بیگا پا کور کلرو دست نیستی دی.
زیزت لایم دا کندهار ولایت میوان ولسوالی سرستا سر پا تماس گیم. دلته پا کندهار ولایت پا میوان ولسوالی که کمی مرسی چی رازی آغا سمو اړمنو کسان ته نه رسیږي. نو په ډېره هیله چې ما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټو څخه موږ فارغ شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک اپلای دا مخه کنه به کړی بیا دا مخه ناکامه کړی دی بیا څوک به نتیجې اگر سره کې نتیجې نه ده معلومه ټول یو رقم سوالونه یو رقم السوی یو کنه به یو ناکام ده. هله ده چې موږ دا आवाज لورپو چارواک پوری ورسه.
زه سید رحمان سعادت یم د پکتیا ولایت اوسیدونکو. همدا شیبالا هلمند مرجه سغنالی سوتی پیغام درته پریږدم. ما پیغام دغه دی چې دا بارډر باندې پاکستان حکومت ډیر بد اخلاقی کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کې کله بل شی کله دکاندار د سکر ورته وایي دا مانم کله پاسپورت هلته یو شی نه مانی بخې ډیر بد چلند ورسره کوي زما د ټولو طالب چرواک څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي ول په افغانانو سره بخي زیاته کوي افغانستان ته چې هر څوک راځي به تلاشی راځي استلاشی نه ورسره کیږي یا د پښتون نه ورنه کیږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي او پاکستان ته چې کوم شی د غوښته د غشې مورولې دای ک د کندهار د سکری ک پاسپورت یا غبیانه منی ډیر ظلم زیاته ورسره کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
افغانستان کې غرمه 12 نیمه بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي خو تر دې مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د علماء او ستر غونډې جوړ کړي چې پکې به بیلابیل موضوعاتو خبري وشي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کته هم د دې غونډې د مشخصه اجنډا په اړه څه ویل خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمیر به تر 3000 پورې رسیږي او د افغانستان پر روان وضعیت به خبري وکړي د ستر غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې خپل شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي ټوماس وست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپناه د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامبو او نورو شیانو ولګول شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دغه مرسته د اعلانولو په مهال وویل چې د امریکا دغه مرسته به د نړیوال پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې و 340 میلیون ډالرو ته رسیږي د راپورونو له مخې طالبان د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یو مدرسه جوړوي ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار لسمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانی واکمنۍ پر مهال جوړه شوې او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدونی د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې تاریخي قدامت نږدې 2340 کالو ته رسیږي روسي ځواکونه د اوکرين په لسچانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمایزو چارواکو په دې خار کې چې اوکرين په ختیځ کې د جګړې ورستۍ سنگر بلل کېږي ډیر وضعیت ډیر خراب بللی دی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان پنهخه کوي په هغه خار کې چې د خرسلاو په یو لوی مرکز د روسي د تیرې ورځې د توغندوی بریټ په نتیجه کې لکتر لګا اتلس کسان وژل شوی او پلسګونه نور تر اوسه تری اتم دي ترکیه منل چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي پر اوکرين د روسیې له یرغل وروسته د دوه هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه ورسره له هغې ترلاسه شوه چې دا او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهر د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2018 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې سباندی 9 میلیارډ امریکایي ډالر ولګول خو له دغه هڅو سره سره ظاهرا هغه متوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتل تر لاسه نشوه د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنکړي د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمې او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوسمهال په نشت حساب دي. د 2015 کال راهیسه په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشه یي موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشه یي موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یو نیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننی بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړوونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او حتی استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نری کړل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو به کې ویلي استعمال او شفاره خو په دا زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، دغه پاړه تاسو ویل موږ په لومړي فصل کې دې شاهد، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا مننه نشول وی ورسته د اصلات راټول شول، خو متاسفانه دغه اصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونه شته او کارخونه فعالیت کوي. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منع شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاهد چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډېر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاک خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوانه امنی وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې نه امنی نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده، نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پریکړه څونه عملی وستا په نظر
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته کوکنارو مسله تړلې د جنگ سره و چیرو چلویش کلو ته د جنگ سره تړلې و او اوس هم د نامنی سره تړلې ده د سیاسي وجه سره تړلې ده او د بل خاصه زبر انانوي کشتونه چې و په افغانستان کې هغه متضرر سره دغه جنگو متضرر کړل د خارجانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل تریاک مخدره مواد په افغانستان کې کرل کیږي یا کېدل په پخاکم کېدل دا د زبر انانوي د خوش کشت نه و نه دی بعضې مجبورتونه بزګر واداره و دې ته کې چې باید کشت رجوک او په خوا کې کسته سیاد وی زمين هيسته زمیندار دي شاید ومه یم چې زموږ تاریخ چې په افغانستان کې کېدل په کال کې یو کشت و موږ دوام کشت درلودي سره سره کې افغانستان موږ دوام کشت درلود اوس موږ داسې تخمر افغانستان ته معرفي سره لابراتواري تخمر معرفي سره چې اوس موږ د کال څلور کشت لرو اته په بازار څخه هو کې زه کشت کوي یعنی د یو شپږ میاشتنی کشت راورسېدی او دوه میاشتې درو میاشتې کشت راورسېدی او دا هم دیو دا نوې تصادفي دا سپیر نو موږ داسې د سکاوي درلودل چې موږ وکولای شو داسې تخمونه تولید کړو او نو زموږ په انا نویش دودو کرلو کې داسې شی موجود چې موږ دې ترې و فصل اضافه ورنو خو جنگو دا خبره دغه خطر راورسول چې کسان چې زمیندار او کسان چې بزګر و هغه په وارو وارو مجبور اسول چې د خپل کشتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي د ورځي څخه کډوال شي او کډوال یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای سره چې مطمئن وو چې یو څه مطمئن دي اکثر زمیندارانو مطمئن دي اکثر بزګر مطمئن دي دوی د خپل کشتو پاتې شي او وخت دوی په مطمئن نه دي رجوع کوي او هغه کشتو ته چې لندمحالي او پیسې نه دي یره زړه دا په ډیر سره سره وایلی سم چې تریاک پیسې تر نورو کشتو باندې ډیر نه دی ولې پیسې تورته دي پیسې لنډمحاله دي او د جنگو د دې مسایل لږ متاثر کړي نو دا د مواد مخدر یا د تریاک مسله دا په چش په اړه نه لري دا یو بلملي مسله ده دا د حکومتو په سطح باندې دا چش وچړل شي د بلې خاصه زموږ انا نوی کښ چې موږ هرڅه درلود په افغانستان کې هغه متضرر سوي دي زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښ ته را بدل کړي نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت ده دوه مې یو اوږد مهاله پروسه ته د کښ ضرورت ځکه موږ د کښ خبره کوو موږ د زراعت خبره کوو موږ د مزیکی خبره کوو د مزیکی سره تړل شوی خبره چې دا به وبدي او متاسفانه په پتیرو سلويشتو کالو کې په زافته سلويشتو کالو جنگو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړونه نه یوازې چې بدلی مشته د وبو په صفات باندې رانه کی بلکې هغه چې موږ درلود هغه موږ لاسور کړ نو دا یو ځ مهاله پروسه ده امیدوار یم چې حکومتونه په دې باندې دا شی بدل کړي
بل لکه تاسو چې اشاره وکړه چې دا نړیواله ستونزه ده او تنه افغانستان پر نه منحصر کیږي نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې چې د خپلو په برخه کې د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري خو د نکه په برخه کې چې څونه د عملی دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منه شوی کښ نه کیږي چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي تاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلې ده تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي شفافیت موجود دی اراده ډیره ټینګه ده
زه به یو ګام شاته ولاړ شم مور شایدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده او ستاسو د راپور پر اساس باندې چې زما معلومات زما امر ډېر وړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي خو د دې شایدانه موجود په ټول په پیسو سره په ټول توجه سره چې نړیواله د افغانستان کې د لودر وخت چې نړیواله افغانستان ته راځي موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې د لودي او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد ناشره سو میلیارد ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس د 10000 ټن تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا لري چې توجه چې دوی کوله توجه نه و. توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نور هم مخته ولاړ شي او د دروسه وټن څخه بوزي و 10000 ټن ته. 10000 ټن ډیر لوی امر دی. ډیر سخت لوی امر دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر ماسه بچي حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کار 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نيسي ازمولای نو دا معنا لري چې په دې کښت کې د په ترانسپورت کې د دې په تولید کې ډیر غټ غټ رسوله موجوده دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو زوم شری چې نه چې د دې توجه نه کړي دوی توجه یې دا په فکر کوم پنځه انده کال کې به دا شروع زرو چرته ورسیږي څنګه کار آمدن سوي دا څنګه چې د طالبانو حکومت امارات حکومت راغلي دي نو دا ستونزه اوس پیرا سره دا ستونزه د پخواسه پیداو او دا ستونزه د پخواسه دوی هم یې کړی دي کستانو آمدن هم یې کړی دي دا چې د غټ پیسې د چاو جيبوت لري دا د حکومت په ساته د جهان په ديرو مملکتو په ساته دا ویل کېدلی خو ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د سر مخاصه مبارزه وکړي
ډیر مننه رفیق صاحب ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیر هغه پورې تړلې و اوس د مرستې راکمې شوې چې چاته په برخه ډیری برخو کې مرستې بيخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلې دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا د نیو اوس کم څلوېختو تر کم شوې دي دې برخه د معتادینو د درملنې باندې څونه اغیز کړی دی دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزان په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی دا د مخدره موادو د استعمال څونه څونه جدي ده تاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته
بله افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیر شلو کلونو کې سره لدی چې د تداوی په برخه کې ډیر مرسته شوې و د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مؤقت یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود دا مشکل لته یو کال راهیسي تو چنده زیات شوی اکثر مراکز بند شوی دي لکه تاسو وای دی هغه لپاره فند موجود نه دی دی هغه لپاره مالی امکانات موجود نه دي ځکه دی هغه تمویل کوونکی بهرانيان وو او دی هغه حکومتونه قطع شوی دي له بل طرف هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغه اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي دي معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه دی تداوی مسلکی شبکې موجوده و هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوی ظرفیت درلود او لکلونو کلونو په دې برخه کې کار کړی وو ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ورسیال ته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه و بند شول چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري
بله ډاکټر صاحب، په دې برخه تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډیره سي پزیره دا چې یو خو کډرونه افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستیم را کمی شوې، دلیل څه کیدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړ برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د الی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ډېر عام خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی کومه ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرورت ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمی ده. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنې د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخی او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولی د کلی پر یو سپینګیری او د کورنۍ پر مشره دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اساس یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو ته بیرته راوګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، حتی څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. له نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه دغه شبکه چې ده سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و. په خواچ په دې کې افغانستان هم غړي توپ درلود. دلته د طالبانو حکومت استازی روان بلل شو، او بلداري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا څه رول ولوبوي د نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه ده. وه اکثره د افغانستان د حکومت برخه پکې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې پکې اخیسته داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن
امارات اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کې کنه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت
لري. ډاکټر صاحب اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده متاسفانه، دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي، ځکه کره شمیری کره معلومات له داخل نه ورکول کی چې دوی باور وکړي تر ډیره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغیر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي، حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې پوره دنیا نه جدا دی، نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفسه په نوي ستونزې را پیدا کی د نشي موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوي مواد مثلا لکه د دندک یا عمان بوټي جوړته وای دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدیده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي، ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي، خو عاید به مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی لیو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي، او له بلې خوا نه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوال هم په دې باور وکړي او بیا غمرستې چې کاروانګرو سره په خوا کې دي راجذب شي.
ګوره تریاق تولید وو بخنه غواړم ډېره مهرباني
مهرباني بلې رفت صاحب مهرباني
زم اوکه ما مو فکر وکړ چې دا تاسو زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي، نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې، د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا متضرر کیږي افغانستان. خو زه په دې بيخي مطمئنه نه یم او موږ باندې دلیل په خپل سترګو موږ دې تجربه کړی، موږ داسې دي چې موږ د اوازو د خلیج سره د بل څه د خلیج سره وایي چې د نړیوالو توجه او تریاک مسلې د افغانستان کې تریاک ډیر کړل کم کړی نه دي، او اوس هم کله نړیوالو ته نړیوالو په دې عقیده باندې وی چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاک په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په شاغه زبر رضوی موافق نه دي. زه فقط یو ځانګړی لار دا بولم او زه په دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کالو د اته د پنځو کالو مسله نه ده، دا تدریجي یو مسله باید وي چې په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د مواد مخدر سره وتړل شو، دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا اغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود دی. زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا ومنم چې زه په 15 میاشتې باندې سرور میاشتې باندې چې ما یو کښت کړی دی د شپږ میاشتې نه یاند میاشتې نه کړ څه زغ اصول به واخلم کوه نه خلو زه جو عموما واره کښت کوم چې لاند مالی
بله بله رفیق صاحب ډیر زیاته من ډاکټر صاحب ارشاد کته سره شو په متجن د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراته وای په دې ورسته کې شیونه چې طالبان استفاده کوي دا دي چې هغه متعدین زندانون کې چي او یو ډول هغه اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو پر حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مېره به وي؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم
د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندې کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکل نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به کوم ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بلې له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډېر زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.